درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په فایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی له کوره د تیښتې په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د ستره محکمې لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا شزه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم له مخې په 9 درو ووهل شوه او هم په 2 او 6 میاشتې بند محکومه شوه. په خبر پانه کې پر دې شزې د لګول شګو تورونو په اړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوی جزئیات نه دي خبره شوی، خو ویل شوی چې پر دې شزې د سزا د عملي کېدو په محل د جزایی محکمې مسؤلان او کارکونکي او دغه راست عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د ډاډ او تعزیری سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپی پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس لري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپی پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامست کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپی پروژې کار پیل کړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانی سره میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په ځلونو په افغانستان کې دننه د سوری زړه ماشومانو د درملنې خبر ورکړي. مخکې لدې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری په سویزره ماشومان بهرنیو هیوادونو په تیره بیا جرمنی ته استول کېدل. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغو مناظرو ته چې د سپتمبر په 4مه لسمه او 15مه به ترسره شي سترګي په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاو چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی ټیم والز د خپل برستيال په توګه وټاکه د ترامپ لوبړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګند شي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیوا ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي. زيلنسکي دغه سرګندونی پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورست په سیمه د اوکرين له لوري ناصافي بریټ په شاتمبولې دی. د اوکرين ولسمشر په خپل خبرو کې په مستقیم ډول دغه بریټ ته اشاره ونه کړه، خو روسیې ویلي چې دا درېم ورځ چې په سیمه کې له زرو اوکرايني سرتیرو سره چې د ټانکونو زغرګاډو او توپونو له ملاتړه برخمن دي په جګړه کې شکیل دي. د اوکرين ولسمشر وویل د اوکرين د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکی څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوی او زیاته کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري. زمو شخل ازادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سرموشي مرستيال افغانستان بهر د داعش د حملو په وړاندې خبرداري ورکړي. افغان سوداګر وای د تور حملاري د بندیدو له کبله زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سیزن تراسي دوی وبانه نه یو وبانه جوړه کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه
په اورسګان کې د استرالیای ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانې بیا پلاره کړي د برناکب چې اندېته وس د دغه طالبانو سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډېر ماشومان ناروغان شوي دي.
په روغتونو کې تقریبا ځایني د ماشومان د لاسه چې بستر او بسترې په ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په کندهار کې کلالان وایي تولیدات یې تر پخوا ډېر خرڅېږي.
دا کوچني منګي ډېر وځي په دوبي کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن ولوي دی بیا د ګلدانۍ سیزن دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکي امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستان د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورا وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری تر اوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هېواده بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداری پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تېرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همې د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. که څه هم اتریشي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یوه سالون د یوه پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول، خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څانګې سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب جذب هڅې تیزې کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یوه مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او ورسره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالي نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخې پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي راډیو.
یو شمیر افغان سوداګروي په تیره یوه اونۍ کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندېدو چې چلون کې د تګ راتګ موقتی اسناد یا ټارډ نه لري دوی ډېر زیانمن کړي دي. دوی وایي سلګونه زره افغانۍ تاوان کړی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیږد بیه دوه برابره لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو دا ستونزه تاییدوي او وایي چې له دې امله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارۍ بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لارې چلوونکي شیراغا احمد زی ازادي رادیو ته وویل کومه میوه چې د غختل له افغانستان او پاکستان ته صادره کړي د خرابېدو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې مشپات اخلي په ټیټ کاغذو باندې. دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړه بیګار بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل که د تورخم بندر دروازه خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د ده په خبره چې موټر چلوونکي تاټ سند نه لري خو ویزې او پاسپورتونه لري.
دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د سیدی نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی ده صادرات نه پرېږدي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږ مو کې چې گاڑی باید اسناد او زمون ټول گاڑی اسناد هم لري ویزم لري ویزا پاسپورت هم لري او موټر وسه پورې ولاړ دی په گیټ تر سه پرې خنه دي. ټول تاجران ډېر په نه پیسو باندې ضرر کیږي تاوان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تھاډ یو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې هوکړې پر بنسټ باروړونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسیدل بولي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې مشر خانجان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له تاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را په دې خوا دی کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي. هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویلي دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا هلته چې ورسیږي مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې خرزل دفاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمېر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هېواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپله ژمنه نه ده په ځای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړ زما اهتمام ته به خپل لکه رسېږ. زما مسیانې بیا پلاره کړي دي بر ناکه ما ته دوی.
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکي د نړیوالو ځواکونو له لورې د خپل وژل شوي زوی حمیدالله حق غواړي. مریم چې وایي زوی بې ګناه و، استرالیایي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډېره بېرحمۍ وواژه.
نو بالا د شپې د مخه راله چاپه یې ووله. نو موږ ګرده یې وتاکته کړلو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې را ولاړ سوله. داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کش سوله چې چاندې توس د دغه طالبان سره اړیکې لري ورته کاشه کړل زما زوی په چړو په برچو را مرک.
میرمن مریم وای له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تېروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. دا په اروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډېر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 کاله مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډېر یتیمان ورپاتې دي او ډېر له بېوزلۍ کړېږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل،
چلک وته هلک بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي همدسې بس ووژتي زه کور ته ومه سره وم ما باندې وم خلک ودوه دوه کس په دې خونه کې راته ولاړ چې ماشین څه دی و تیاره ته وخت یې ما رمیدان که هلکه توره ول میرزا خان شخری چې ما را ټوپ کړل دی نه و چې ورندې کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی، په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 کال وروسته پیل شوی و، 1 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بې اسناده کډوال له دې هېواده وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوي دي. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کېږي. نور حال په دې راپور کې.
تازه د ایران په پلازمېنه تهران کې 46 تنه افغان کډوال نیول شوي دي. د ایران د مهر خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1 راپور ورکړی چې ډېری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمېنې تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لېږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قمندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوي دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یوه ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان ویلي وو چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایران ووزي، خو د دغو نیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایراني امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په مشهد کې ایراني پوځیانو ته د پیسو له ورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهد هم خبرده
هوایی پا همه غورز منگ مشهد تولی گلو دیره حد سمی کولا چه خوشی میکری خوچوک می حال تا نپیجندل بیا می واوری دل چیزینو کسانو پیسی ور کری و خوشی شوی او ما تا هم مت میلون تومن ور کرل په کم کې وضعیت ډیر خراب و، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کم تر شا ښځې ولیدلې چې راغلې وې، ژړلې او بې وخه کېدې، خو چا یې پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایراني پولیس له لوري یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پر مېږ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور مېږ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان پر لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزوی ولایت کې د ایران د پولیساتو ځواکونو د قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوخت دي، وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینهوال پیدا کړي دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لری پرتو سیمو او ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. نور حال په دې راپور کې.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کوچني منګیان ډیر روزه، دغه تورسان چې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کوشیږي. اولا دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بلا چشه، دغه ډېر وزي او دغه کوچني منګي ډېر وزي. په دوبی کې دغه سیزن دی چې دا ماز دوبی دغه سو سیزن یې ولوي دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دی. ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوي دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړوو، لوښ جوړوو، جوړوو، تر هغه وخت پورې چې پسرلی کېږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک للارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پر شاتر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بلدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشات ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صادرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صادرېږي. او د پخوا تر وخت دي دا زموږ صادرات ډېر زیات سوي دي او ټوله خلک اوس په دغه وخت سوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کورځي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای، د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلی خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د دې منګیانو اوبه مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پېښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایه ده. اوس هم په ګرد کندهار کې د جې مینهوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي. د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي، نو لوښې مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي دغه هم سره کوم، ځکه دا دته رواج لري او دا رواج مستته په مخله لري.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښار او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماشام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماشام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشت مترو واورئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرېدو ده او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو تر څنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخته څپه د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیونی وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغلته خلکو ته خبرداری ورکړې چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د یوې اعلامې په خپرولو سره خلکو ته ورکړ او ویې ویلې چې دغلته اوسمهال د تودوخې درجه د اووه څلوېښت څخه نیولې تر نهه څلوېښت درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو دغلته د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چاته یې د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي دغلته ګرمۍ په زیات شمېر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک کې نه لري.
ډېر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کېږي. بیا په څېره ماشومان خو چې وینو موږ ته روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاسه څخه چې بسترې زیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډېره زیاته د ماشومان بیا بیخي پر ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډېره زیاته ده خامخا ګرمېسته. زما خپل یو بچی و نو تقریبا اوس زیاده مه بس یو لږ سمسوی دی دوا اوس هم پرې لمبې ولي وو بیا مې روغتون ته بوتلې په تقریبا درې ورځې به په روغتون کې بستر و بیا مې راوستې. اول زما خپل د خپل بچی د شیم نور هم په کلي کې په وطن کې داسې ماشومان ډېر دي چې هغه لمبې ولي د ګرمۍ له دغسې.
هلمند په اکثر ولسوالۍ کې اوبه او ونې کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دښتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله یې په باغونو کې وخت تېروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او د اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلي دي.
د ګرمۍ سره خو ډېر په تکلیف یې وسته. د هوا درجه چې لوړه سوې ده د څلور څلوېښت څلوېښت ده. د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري، د هندارې وس هم نه لري او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري. په ودانۍ سه د ډېر ګرمۍ سره راوځي چې بس یو شینګیا ته څي او د اوبو سره ډېره ګټه اوس اخلي د کوچني مومینان دي. نو دا خلک د کیسا څخه ډېر کمزوري دي. د اینداریو د کولرانو وس نه لري او مریضان وو چې د کشیان د لمبې تاثیر دي. د کشیان اوس اکثر کشیان د لمبا وي او دغه څه بس مرګ هم ډېر سوی دي. د کشیانو چې ولې د کیسا څخه هم کمزوري دي وس هم نه لري پیسو یاد د واده.
دا په داسې حال کې چې همدا شاوخوا دویونی وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له یوې ډېرې جدي څپې سره مخامخ دی. نوموړي وویل چې هر کال د اټکل له مخې په نړۍ کې شاوخوا یو میلیون کسان د سختې ګرمۍ له امله مري چې دا د توپان په پرتله ډېره زیاته مړینه ده. خو د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هره ورځ په زیات شمېر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغه سوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډېره زیاته ده او دې ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پېښې کړي بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومانو ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامدار بستر او دوامدار تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې موږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناوې ولسوالۍ بازار کې درملتون لرم. څه چې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجعه کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیایي کارپوهان وایي د ډېرې ګرمۍ پر مهال ډېرې اوبه څښل، سبزیجات او مېوې استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمه لستوڼو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمې جامې اغوستل او په ګرمۍ کې بهر زیاته نه ګرځېدل یا اوسېدل هغه څه دي چې یوه کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولی سي.